نه بجیشت احمد چی بریم دازه دیرارو ده دی سر پخ پراوانه که ستاسو کور با ورانی پخ پراوانه که دوهی تا وردو او لحق زایه دازه دیرارو دازه دیرارو لخبریالا ده دی غونده پاره تازه معلومات لتاسو سرشتری که وخو تر هر سمخ که خبرونه د دوهی تا دو رزنی غونده پا پای که ده غونده مشه خبری غونده تا وویل چه دا غونده ده وی پروسه برخده د ملګرو ملتونو د سر منشي مرستیالې روزمري دی کارلو زیاته کړه چې طالبان دې ته چمتو نه شول چې د مدني ټولنې له استازو سره په دې غونډه کې برخه واخلي. خو دوی دا خبرې واورېدې چې د ښځو او مدني ټولنې استازو ته اړتیا شته چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د روان میلادي کال تر اخره د دوهې بله غونډه هم جوړه شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال د ښځو مدني فعالانې د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي یې د دوهې د درېیمې غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړي دي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دوهې له درېیمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر حذف کولو مایوسه ده. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي څنډې ته شوې، خو د سې شنبې په ورځ یعنې سبا د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بېله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د حشوي غونډه تحریم کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 8900 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ته یو تروریستي سازمان کړي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 30 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي او د اکتوبر 9 8600 نور کسان ټپیان شوي دي. په غزه ترنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوشنبه دوه بالستیک توغندي واسمویل چې ویل کېږي د یوه توغونه احتمالا غیر عادي وه. تر دې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له جنوبي کوریا او جاپان سره به د امریکا نویو ګډو پوځي تمریناتو ته سخت ځواب ورکړي. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو د لوی درسیز دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه توغندي د شمالي کوریا له جان ګیون ښارګوټي د شمال ختیځ پر لوري د 100 دقیقو فاصله کې توغول شوي دي. د بیان له مخې لومړی توغندي 600 کیلومتره مزل وکړ، خو دویم یې یوازې 130 کیلومتره ولاړ. په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې دغه توغندی چېرته لګېدلی. شمالي کوریا وخت ناوخت د خپلو ختیځو اوبو پر لوري توغندي ازموي، خو داسې ښکاري چې دویم توغندي ډېر لنډ مزل کړی او دغو اوبو ته په رسېدو کې پاتې راغلی. ازادي راډیو په منځني سبه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. وړاندې په دې اړه تازه جزئیات درکوو چې څه خبرې پکې شوې دي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر هم اخیستی.
دا ناسته امکان لري چې نور ناسته هغه سي ناسته ته چې هغه په نسبي ډول نتیجه یې بهتره وي هغو ته لا پرانیسي.
د دوحې له غونډې مو د ځینو افغان میرمنو له غوښتنو خبره وکړه.
طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي.
مشران او متقاعدین نور غوښتنې لري.
لومړیتوب موږ دا ده چې باید هغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړ شي. دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوي دي دا باید خوشي شي.
دا څرګندونې د دې په درشل کې خبرو چې سبا هم د ملګرو ملتونو له لوري په دوحه کې یوه غونډه شته. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې په شجاعي سیمه کې له سختو جګړو خبرو او یو شمېر نور مطالب لرو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه نن په سیمه ییز وخت د ماښام خواته پای ته ورسېده. دا سجرړو خبريال احمد تکل په دوه هی کې د لدوی په وورو چې د غونډې په پای کې څه خبرې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمري د کارلو نن په دوه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو د استازو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې د دوه دریمه غونډه ګټوره وبلله. میرمن دی کارلو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ له پلاوي سره خبرې راغنده وبللې او ویل چې دا بهیر به دوام وکړي، خو هغې د دوه د بلې غونډې نیټه ونه ښوده. هغې دا یادونه هم وکړه چې دا غونډه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یا د طالبانو له حکومت سره په مجموع کې د اړیکو د عادي کولو او د دې حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دوحې په دریمه غونډه کې د ښځو د استازو په نشتون کې څه ضمانت شته چې طالبان به د بشري حقونو د رعایت په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي، وویل چې دا موضوع د ټولو هیوادونو د استازو لپاره ډیره مهمه وه، لکه څرنګه چې د دې په وینا د افغانستان د خلکو لپاره هم دا ډیره مهمه موضوع ده. هغې وویل چې د ملګرو ملتونو خپلواکه ارزونه چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوې وه، په دې برخه کې ډیره روښانه ده. میرمن دی کارلو د ازادۍ راډیو د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو پلاوی د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مشخصه ژمنه وکړه کنه، دا چې د نجونو ښوونځي به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به پرانیزي او همداراز د نجونو پوهنتونونه به پرانیزي، نو میرمن دی کارلو وویل چې دا مسله بیا بیا د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او بیا بیا ټینګار پرې وشو. هغه زیاته کړه چې د لویدیځو هیوادونو لپاره هم دا لومړۍ درجه اندېښنه ده. هغه وویل چې څه موده مخکې افغانستان ته د سفر پر مهال هم دی د طالبانو د حکومت له یو شمیر وزیرانو سره پر دې موضوع خبرې کړې وې. میرمن دی کارلو وویل د نجونو تعلیم یوازې د بشري حقونو اړوند مسله نه ده، بلکې د افغانستان د نیمایي وګړو د حقونو مسله ده چې له تعلیم او زده کړو بې برخې شوي دي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې سبا د سه شنبې په ورځ په دوحا کې له یو شمیر مدني فعالانو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله میرمن دی کارلو وګوري. هغه په خپل خبري غونډه کې په سبا ورځ په غونډه کې د یو شمیر ښځینه فعالانو د نه ګډون پر پریکړه خپګان وکړ، خو ویل چې د دې ښځو له تحریم سره سره به د سبا ورځې غونډه جوړه شي. البته د یادونې وړ ده چې د ښځو یو شمیر فعالانو له هغې ډلې حبیبې سرابي، زبیدې اکبر او نبیلې مسلح چې د دوحې د سه شنبې ورځې غونډې ته بلل شوې وې دا غونډه تحریم کړې ده. د ښځینه فعالانو دا غونډه په دې خاطر تحریم کړې ده چې د دوی په وینا د طالبانو له حکومت سره د ملګرو ملتونو لخوا یو ډول معامله شوې ده، او دوی وایي چې ملګری ملتونه هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي.
لحمد تکل څخه په مننه د همدې دوحې د غونډې په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پهنتون د استاد نجیب آزاد نظر اخیستی چې د غونډې ته په نظر ګوري.
د دوحې غونډه د لومړي سره یعنی تر پیل وړاندې خورا یو طرفه وه، او هر هغه مهال چې غونډې یو طرفه وي هغه نتایج نه ورکوي. یو طرفه په دې معنا چې طالبانو خپل شرایط یې ښیي، وهدا د غونډې د ګډون دپاره چې د نجونو د زده کړو پر مسله باندې، د بشر د حقونو پر مسله، د میرمنو د کار پر مسله باندې به اصلا خبرې نه کوي، او حتی که کومه میرمن په دې ناست کې ګډون وکړي دی به ګډون نه کوي. نو دا خورا یو طرفه یو اړخیزه غونډه وه چې ممکن ځینې خبرې نړیوال وکړي، انعطاف وښیي، خو وروسته له هغه اکثره داسې لیدل شوي دي چې کله هم داسې غونډې ترسره شوي دي، داسې یا تر دې په لوړه کچه باندې غونډې ترسره شوي دي، بیا هیوادونو بېرته خپل دریځونه اعلان کړي دي، هیوادونو استازي چې تللي دي او خپلو هیوادونو تللي، یا د سترې ادارو استازي چې بېرته ادارو سره معلومات شریک کړي دي، بیا خپل دریځونه بدل کړي هم دي، خپل دریځونه
آزاد صاحب وبخښي. د دوحې تیرو دوه غونډو ته که وګورو، په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، په دوهمه غونډه کې بیا د طالبانو مخالفانو ته یا هغو کسانو ته چې طالبان مخالف ورته وایي لکه د مدني ټولنې استازي او د ښځو استازي، هغوی ته بلنه ورکړل شوې وه، لیکن د هغو غونډو هم څه خاص نتیجه نه وه. څرنګه دا پله
د هغو نتیجه هم ځکه نه وه چې هغه هم یو طرفه غونډې وې، یعنی په هغه غونډه کې چې طالبان ته طالب اوس واکمن دی هلته له بده مرغه، هغه ډله چې هغه هلته په واک کې ده او د ټولو ظلمونو او جبرونو لامل دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي هغه هم نتیجه نه ورکوي. همدارنګه حتی د بون د کنفرانس ته کولار سوال ته هم دا مسئله چې وه یعنی کوم حال هم چې یو طرف پر میز ناست وي یو بل طرف نی ناست نن د افغانستان استازي هلته نسته او مهمه نه ده چې هغه دی سیاسي نه وي مهمه نه ده چې هغه دی یوازې هغه کسان وي چې دی ستونزه ورسره لري هغه ستونزه ورسره لري البته دغه سیاسي تنظیمونه یا ګوندونه اما د افغانستان استازیتوب هلته نسته. د افغانستان استازیتوب به معنی 60% استازیتوب مېرمنې کوي. د افغانستان د یو لپاره شرط یې کول سوی دی نو طبیعي خبره ده چې دا هم نتیجه نه ورکوي. همدغه ډول لکه په هغه غونډه کې چې دوی ته بلنه ورکول سوی او په هغه غونډه کې چې دوی نه راغلي دوی نه بلل سوي هغه هم یو طرف وه.
د دوهې په دوهمه غونډه کې د مدني ټولنو او ښځو استازو ګډون کړی و. دا پلا د طالبانو استازو ګډون کړی دی او ملګري ملتونه وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د دوهې بله غونډه جوړه شي. فکر نه کوي چې دغه دواړه غونډې شاید د دې مومنت شي چې په راتلونکو غونډه کې افغانان ځینې نتایج ترلاسه کړي او ډېر مثبت ممکن
په دې کې خو هیڅ شک نشته که ژر وي که له ځنډه وي د افغانستان مسایل به همدغسې په نړیوالو سټیج باندې حل کېږي. همدغسې لوړې او لوی ناستې به کېږي. په دې کې هیڅ شک نشته. دا ناسته امکان لري چې نور ناسته هغسې ناستې ته چې هغه په نسبي ډول نتیجه بهتره وي هغو ته لار پرانیسي خپله دغه ناسته د خپلې ایجنډا لپاره به نتیجه ورنه کړي. لاکن په دې کې شک نشته که شپږ میاشتې وروسته که کال وروسته وي دوی به دې ته مجبورېږي چې د نورو د افغانستان د نورو استازو سره د نورو اخشارو د استازو سره خبرې وکړي او په ټوله کې به همدغس مسله په همدغسې یو سټیج باندې حل کېږي. هغه که وختي وي کله ځان دا کار کېږي په دې کې خو شک نه وینم. زه
آزاد صاحب ډېره مننه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو له لوري د توحید ورسنې غونډه پایته ورسیده خو سبا هم ټاکل شوی دی چې ملګر ملتونه په دوحه کې یوه غونډه جوړ کړي. په دې غونډه کې یو شمېر مدني فعالان او د ښځو استازي برخه اخلي او د هغو هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون پکې کوي چې د افغانستان لپاره ټاکلې دي. افغانان له دغه غونډو ځینې غوښتنې او هیلې لري. په دې اړه د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
نن د جولای لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوهې د درېمې غونډې وروستۍ ورځ ده. دې غونډه کې د نږدې دېرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو حکومت پلاوي ګډون کړی. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو او د دې غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان د بشري ستونزو د حل لپاره باید عملي اقدام وکړي. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شوی او د بېوزلیو بېکاري کچه لوړه شوې ده. دوی دغه شان د ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د له منځه وړلو لپاره د افغانستان کنګل شوي پیسې ازادي کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی الفت ازادي راډیو ته وویل
دا مهمه نه ده چې آیا دلته کوم نظام برقراره ده یا هغوی په رسمیت پېژني یا نه. دلته بشر دی، دلته ولسونه پراته دي، وګړي دي. د دې هېواد دوی حق لري چې د خپلې هغه بودیجه چې کنګل شوې ده د دې نه بېرته برخمن شي او دغه بودیجه ورته را خلاصه شي.
د کابل اوسیدونکی او یو له متقاعدینو څخه افندي سنګر هم مرته او یو شمېر نورې غوښتنې لري.
په دې غونډه کې لومړیتوب موږ دا چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړي شي، دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوي دي دا باید خوشي شي، تجارتي دي، اقتصادي دي، کومکونو پاکله باندې په دې حق باندې باید هلته دا موضوعګانې حل شي.
د دوهې د درېمې غونډې قربانو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو هم ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د مالي او بانکي ستونزو په اړه خبرې کیږي او د دې ترڅنګ د مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم د اجنډا یوه برخه ده. د افغانستان بانک څه د پاسه 9.5 میلیارده شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ د وروسته له دې ویره چې د دوی لاسته به پریوزي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کنګل شوه. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یوه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. سپینې ماڼۍ مخکې په یوه اعلامیه کې چې د 2023 کال د فبروري میاشتې په 8 نیټه خپره کړه د بایدن له قوله ویلي وو چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 میلادي کال فرمان 2023 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2022 کال د فبروري په 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمنۍ کنګل کېدل یې هم یوه برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان بیا وایي د افغانستان افغانستان د ډیرو اقتصادي ستونزو حل پر خوځو د طالبانو حکومت د بندیزونو لیرې کول دي چې د دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر دوی فشار راوړي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو پر کار د بندیزونو وروسته وزګاره شوې او د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده. د طالبانو حکومت له زرو زیاتې ورځې کېږي چې د نجونو منځنۍ ښوونځي یې تړلې دي. دغه شان یې د دوی په لوړو زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې پر کار هم بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکاري کچه لوړه شوې او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت بندیزونو د دې هېواد اقتصاد کمزوری کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان 50% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 25 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د دوحې د غونډې په ارتباط د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر 9:30 بجو وروسته بحث لرو. البته یوه یادونه وکړم، له یوې خبرتیا وروسته د دوحې په غونډه کې د ښځو او مدني ټولنې د استازو د نه ګډون په ارتباط د کاناډا د نړیوالو چارو د وزارت څرګندونې او نظر د سر شریکو.
ازادي راډیو تلویزیون ساته لتاوس سره ده.
د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت وایي د دوهیده دریم غونډې له مهمو ناستو څخه د غیر طالبانو افغانانو د ایستلو له امله نهیلي شوې دي. د وزارت په یوه اعلامیه کې چې د اکشن بی پورس د افغانستان لپاره د کاناډا د ځانګړي استازي ډیوډ سپرول له ګډون وروسته خبره کړې، د ښځو مذهبي او قومي له شکیو او د بشري حقونو د ډلو پر نشتون نیوکه وکړه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې غونډه کې افغان میرمنو ته د نه پاملرنې له امله نهیلي شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه موخه چې افغانان ورته د رسیدو په لټه کې دي د ښځو له بشپړې ونډې پرته ناشونې ده. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغانستان لپاره د کاناډا د ځانګړي استازي ډیوډ سپرول له ګډون وروسته د افغانستان د ښځو د مدافعانو، مذهبي او قومي اقلیتونو او د بشري حقونو ډلو په ګډون د غیر طالب افغانانو د ایستلو له امله په ملګرو ملتونو نیوکه او ناهیلي یې څرګنده کړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د دوحې په بهیر کې د افغان میرمنو بشپړ برابر او معنا لرونکی ګډون نه یوازې د ښځو سولې او امنیت د اجنډا بنسټیز اصل دی، بلکې د یو سوله ییز باثبات او ټول شمول افغانستان د ترلاسه کولو لپاره هم اړین دی. د اعلامیې په دوام کې ټینګار شوی چې کاناډا به په دې ناسته کې له خپل دریځ څخه د هغو کسانو د پیغامونو د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړي چې په زړورتیا سره یې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص په اړه خبرې کړي خو اصلي غونډو ته نه دي بلل شوي. د دوحې د درېیمې غونډې اصلي بحثونو ته د ښځو د استازو او مدني ټولنې د فعالانو نه رابلل او د طالبانو ګډون د مدني ټولنې د افغان ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو له نیوکو سره مخ شوي دي. د ښځو بېلابېلو اعتراضي خوځښتونو هم د دوحې د غونډې پر اجنډا نیوکې کړي او په دې غونډه کې د ښځو د استازو او مدني ټولنو د نه ګډون او د طالبانو د حضور د غندلو لپاره اعلامیې خپرې کړي او د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې لاریونونه ترسره کړي دي. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشري او د ښځو د حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل:
ما زنان افغانستان نیست، از سازمان ملل، از جامعه
موږ د افغانستان ښځې د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمان څخه ناهیلي سوي یو، ځکه د طالبانو څخه په ملاتړ داسې وښوده چې د افغانستان ښځو برخلیک او راتلونکی دوی ته هیڅ اهمیت نه لري.
د بشري حقونو یوې فعالې مینې رفیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دوحې درېیمه غونډه ځکه تحریموي چې افغان ښځې پکې له پامه غورځول شوي دي.
نشست سوم دوهره مردم افغانستان
د دوحې درېیم ناسته د افغانستان ډېری خلکو، معترضو ډلو، مبارزینو او خوځښتونو تحریم کړی او تحریم کوي. هلته هیڅوک زموږ استازولي نه کوي.
خو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک دغو نیوکو ته په ځواب کې وویل چې د دوحې درېیم ناسته د بین الافغاني مذاکراتو غونډه نه ده او دا غونډه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د یو منسجم، همغږي او منظم تعامل د زیاتولو په موخه تر سره کیږي. د دوحې دوه ورځنی غونډه د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په کوربتو په قطر کې پیل شوه او د دوشنبې په ورځ د څه باندې 25 هېوادونو او ځینو سازمانونو د استازو په ګډون دوام لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دوحې د درېمې ناستې د تنظیم مسؤوله روزمرې د کار لوبه د جولای په دویمه نیټه د مدني ټولنې او افغان ښځو له استازو سره بله غونډه وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه چې د دفیع د غونډې په ارتباط خپرو او همدارس تر نه نیمو بجو وروسته د دفیع د غونډې په اړه بحث لرو. خو یوه نړیواله مسله نن د څلورمې ورځې په مخه د غزې په شجاعي ښار کې سختې جګړې او بمباری روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تایید کړه چې ځواکونه یې په سخته جګړه کې ښکېل دي. په لسګونو زره جګړه ځپلي فلسطینیان مجبور شوي چې نورو ویجاړو شویو ساحو ته پناه یوسي. بلخوا راپورونه ورکړل شوي چې د غزې له خان یونس ښاره د اسرائیل په لوري ګڼ توغندي ویشتل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ وی د جګړې په ساحه او په سمڅو کې د فلسطینیانو پر افراطي وسلوالو چاپی اچولي او یا یې په وړاندې حمله کړې دي. نن دوشنبه د تلرمې ورځې په مخه هم د غزې په شجاعي ښار کې سختې جګړې او بمباری روانه وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تایید کړی چې ځواکونه یې په سخته جګړه کې ښکېل دي. له څو میاشتو راهیسې په غزې تاړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره خبرې روانې دي، خو کوم پرمختګ یې نه ښکاري. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د شنبې په ورځ ویلي د امریکا د منځګړو لخوا په بیا کتل سوې پیشنهادي طرحه کې کوم نوی شی نسته. دغه پیشنهادي طرحه په غزې تړنګ کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو خلاصون ته زمینه برابروي. په غزې کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د اکتوبر میاشتې پر اوومه د اسرائیل پر جنوب حمله وکړه. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. د نومبر میاشتې د هغه اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوش اسول، خو ګمان کیږي 114 کسان به لا هم یرغمل وي او د اسرائیل پوځ وایي په دې شمېر کې 240 کسان شایي مړه وي. ملګري ملتونه وایي له 2000 تر 3000 پورې کسان د نویو جګړو له کبله د غزې له شجاعي سیمې کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د فلسطینیانو افراطي وسلوونو نن دوشنبه د غزې له جنوبي ښار خان یونس څخه باندې 40 توغندي ویشتلي او دوی د دغو توغندیو د ویشتلو پر ساحه حمله کوي. د اسرائیل پوځ وایي د ځینو توغندیو مخه نیول سوي او ځینې د اسرائیل پر جنوب لګیدلي، خو د مرګ ژوبلي په باب څه نه دي ویل سوي. د اسلامي جهاد ډلې پوځي څانګې القدس لواګان ویلي چې دغه توغندي دوی توغولي او د اسرائیل په جنوب کې د غزې پولې ته څیرمه ګڼې ساحې ویشتلې دي.
د سپورت لډکره د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې د فرانسې او بلجیم ترمنځ لوبه روانه ده. هاف ټایم ته رسیدلې ده. تر اوسه یوه لوبډله هم نه ده توانېدلې چې ګول ووهي. 0-0 په وړاندې مسابقه ده. تقریبا 2 ساعته وروسته د پرتګال او سلوینیا ترمنځ به بله مسابقه د نن ورځې پیل شي. د پکتیا په مرکز او یوشمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به یې د 6 میاشتو په موده کې سرته ورسي. په پکتیا کې د طالب چارواکو په وینا چې د دې ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي یې د زده کړو له مناسب چاپېریاله بې برخې دي. نورحال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خيل پراپور کې
د پکتیا ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې د لاسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریال برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دی نړیوال په هر برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا یو اوسیدونکو طلا محمد مشال رو ته ویل
دغه مکتب ته مو ډیر خوشاله یو لګنه مخ کې د تاسو وسناست یو دغه چې مکتب او خیمه وي لمر ته ور کې ناس ماشومان بیا مې یو جای ورته ونیو کلا د پردی کلا ده امر ته نیولې ودانی نسته کې لمر ته ناشته د کتابو رسدګي نه وادي بل شي نه و
یو بل ځوان محمد شریف چې پرهانی بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړی کړی وای دوی په ګرمۍ باد باران او سړ موسم کې د ډیر سره مخامخ ول
چې دغه خوانځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېر ستونزې حل کېږي. پاته نوي کال کې زه خپله په دغه خوانځي کې وم. خیمې وې په بېخیانې دومره سخت به موږ ورسره په تنګو چې کله به باران به باد به هر وخت په دې وړاندې وي. کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه هم چې ولیدله خو دا شاګردانو د دغې ساحې لپاره چې دا مکتب ده وړکي شاګردان دي موږ د جنخیر لیسه بیخي ډېره لرې ده د هغو لپاره دا ډېر ښه منظم ځای ده چې باید په دغه ښوونځي کار مخکې له وخته سوی ځکه اوس خو ډېر وخت یې سوی ده.
بل لوري ته ځایي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدمتونو او د رغنیزو پروژو په برخو کې به هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل
هغه سیمې چې په تېر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي که د تعمیر په لحاظ وي که د استاد په لحاظ وي که تشکیل وي که کتاب قرطاسیه وي که هر څه وي انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دې د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون دې نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر د خیر غونډه په دې خاطر مهم دی چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم مواردو کې اختلاف نظر لري پر هغه خبرې وشي او یو همغږي ته به سره ورسیږي او تفاوت ته به سره ورسیږي.
سلام ټول ازادر اډیو کارکونکو ته تاسو ته غوښتنې ته هیڅ سره خوشبین نه یم ځکه چې تاسو غوښتنې ورکیږي بیا هیڅ کوم نتیجه لاسته راوړنی نه لري یوازې غوښتنې ورکیږي بیرته بیا خلاصیږي.
او کدام خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید ښځو اجازه ورکړي که ښځې په ټولنه کې نه هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی دوی څو تر سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي باید دې سر خلاص کړي دوی ځان په نړۍ ولاړه څونه پر مخ ولاړه دوی بیا هم خپل پخوانی نظام وخت راپورته کړی دی هغه خبرې دي هغه کارونه دي چې دوی کوي دوی باید داسې ونه کړي دوی باید سر خلاص کړي دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي نور ستاسو وخت نه نیسم وخت مو ښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر درسره شریکوم. د دوحې غونډه چې ده دا به د چومبې معنی دغه سي ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري هیڅ مشروعیت هم نه لري ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژندل شي ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډېر وږي کړل ډېری خلک سره ذلیل کړل خواري ټپې ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در 300 کارخانو پورې ډېر کارخانې دي په حدودو کې دغه درې کارخانې پیلات کوي نو ټولې بندې شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې تاسو ډیر ستړي خلک سته او کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کړئ چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وشي چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اطمینان ته دې ور ورسیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تر نهمی بجو وروسته د دوحې د غونډې په باره کې بحث لرو. دا بحث زما همکار مخته وړي. البته 9 بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه به سره واورو، بیا به 15 دقیقې بحث ته مخه کړو چې د دوحې د غونډې په ارتباط دی.